شپاش به دیش پیدا زدی رادو پا ما شامنی خبری مجلک موزه احمد چی بر هر کلی کوم. السلام علیکم او دا هم خبرونه. د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې تر چاودنې وروسته د هغو څوارلس ټپیانو له ډلې چې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي څلور تنو سا ورکړې ده. ایمرجنسي روغتون دا خبر په خپل ټویټر کې لیکلی. د کابل د امنیه قمانداني ویان خالد زران ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د وزیر محمد اکبر خان جامع جومات مخې ته وشوه چې قربانیان یې لمونځ غاړي او نور ملکیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په تیرو پنځو ورځو کې دا درېیمه چاودنه ده چې په کابل کې کیږي. وړاندې په خپرونه کې د دې پیښې تازه جزئیات در سره شریکوو. د افغان ښځو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر، ازبکستان، ترکیه او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه پرون د دغو کتنو یادونه کړې او لیکلې دي چې د څلورو هیوادونو له باندنیو چارو وزیرانو سره د دې د کتنې په مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست هم و. د دې په وینا د پاکستان، قطر، ترکیه او ازبکستان له باندنیو چارو وزیرانو سره په خبرو کې په دې صلاح وشوه چې له طالبانو سره د اړیکو د عادي کېدو کلي ټول ګډونه حکومت د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو رعایت کېدل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر چې د لیسې د زده کړو د بشپړېدو مخنیوی شوی دی درې میلیونه اټکل شوی دی. یونیسف په ټویټر کې لیکلي دي چې دا وضعیت باید سمدستي بدل شي. وروسته تر دې چې پروسه شکل طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله. د اوکراین په څلورو سیمو کې د ماسکو لاسپوچو ادارو ټول پوښتنه پیل کړه چې د نړیوالې ټولنې له لورې په رسمیت نه ده پیژندل شوې. دا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له چارتر سره په ټکر کې د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپروژیا سیمو کې نن پیل شوه چې تر سه شنبې به دوام وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی تیر شپه په خپله وینا کې دا ټول پوښتنه غیر ډیموکراتیکه او له شرمه ډکه وبلله. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د اخلاقي امنیت پر پولیسو او د دغه هیواد پر څو چارواکو د دې لپاره بندیزونه لګولي چې له ښځو سره یې خشونت کړی او اعتراضونه یې ځپلي دي. د بندیزونو دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې 22 کلنې مهسا امینی سا ورکړه او بیا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. د امریکا خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ د دې نویو بندیزونو خبر ورکړ. دا سدی راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:15 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې 14 شوه.
وزیر اکبر خان د جامع جمال په سره مختش کوم سړک تیر شوی په دې سړک باندې 14 شوه.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال سات باندې مهم دی هغه پروسی وی دی هغه کیس څنګه
نړیوال بیا طالبان تورنوي چې په خپل شمنو کې پاتې راغلي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکړو. په لوګر کې د ملګرو ملتونو روغتیاي ډلې فعال شي.
ګدمنګ پټین کې خزینه پرسونل ډیر زیات د نسبت نارینه ته امده لپاره چې دغه خواندي راحت راشي موږ ته موږ ټول مشکل وای او موږ دوی سره کومک وکړو.
او په ترين کوټ کې مشاعره وشو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي.com کې نیولې شي. د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې 14 شوه ده. لکه څنګه چې مو مخکې خبرونه کې واوریدل ایمرجنسي روغتون د څلورو تنو د تلفات خبر ورکړی دی. نور جزئیات ل خپل خبريال امید زهرمل څخه ورو چې موضوع یې څارلې ده. زهرمل صاحب تازه څه
د کابل د وزیر اکبر خان جماعت تر سیرمه په عمومي سړک د 14 د روسي جزئیات پاړه هم طالب چارواکي غلي دي. که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له 14 لګروسه ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي له څېړنې وروسته به بشپړ جزئیات شریک کړي. خداسې مال چې سلور ساعت له پیخي شوي لا هم اورستي جزئیات شریک شوي نه دي. عبدالنافی ټکور له پیخي لګه شی به وروسته ازادي رادیو ته ویل
وزیر اکبر خان د جامع جمال په سره مختش کوم سړک تیر شوی په دې سړک باندې 14 شوی تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات نشته. دا چې موږ معلومات بشپړ کوو بیا به در سره شریک.
خوشبر صاحب په کابل کې د ایمرجنسی روختون بیا په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلی چې دوی ته اتل لستنه قربانیان ورولل شوی چې څلور یمړه او څوارلس ټپیان دي. ایمرجنسی روختون د پیخې لزای لویدیز لور ته نږدې په یو کیلومتر کې پروت دی. خو عیني شاهدان هغه چې رسنۍ ما څرلي هغوی ویلي چې یو شمېر نور قربانیان بیا د وزیر اکبر خان روختون ته چې د پیخې لزای سره نږدې اووه سوه متره لرې دی ورولل شوي. دا روختون د طالبانو تر ورکې لاندې فعالیت کوي او په خپل سر یا په خپلواک ډول د ارقامو د شریکولو اجازه نه لري.
زهر مل صاحب مننه. و موریدل چې د کابل د وزیر اکبر خان جامع جماعت مخې ته چاودنه شوې ده. د پلازمېنې کابل اوسیدونکو په ښار کې ورځ تر بلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت د امنیت د ټینګښت په برخه کې په کمزوري تورنوي. د کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسری نیسي او پاړې دقیقې څېړنې نه کوي. په دې اړه راپور
په کابل کې ورسته یو چاودنه یو ځل بیا د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. یوازې په تیره اونۍ کې درې چاودنې د کابل ښار په خیرخانه د احمدزنګ وزیر اکبر خان سیمو کې شوې. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولای لاملونه په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې چاودنه وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري. راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نه وایي څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي. د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د چاودنو او نامنې ویره موجوده ده.
چاودنې زیاتې دي او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای. خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک ترې ویریږي دوی مسلکي نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې همدانند کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې چاودنې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. له دې ورهاخوا بیا د تېرو چهارشنبې په ورځ د کابل د احمدزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې چاودنې درې کسه ووژل او دیارلس نورې ټپیان کړه. هممهاله تېره شپه د کابل ښار د خیرخانې مینې په سیمه کې هم پر یوه امنیتي پوستې چاودنې راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره د اشمنه کړې و چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه به ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه به نیسي. خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې بریښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو نه انډولیو پایله ده.
هڅه مو وکړه چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو. خو د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافی ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونه او یو شمیر نور لویدیځ هیوادونه له هم په افغانستان کې د ترهګر ډلو د موجودیت په اړه اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړیو استازیو تیره اونۍ سره لیدلی وو او ویلي وو چې طالبانو له هم د ترهګرۍ د ځپلو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر اروپایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه په سرغړاوونو ژور اندېښنه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار یو خبر پاڼه کې لیکلي د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناروې، بریتانیا او متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارتونو ځانګړي استازي تیره اونۍ د افغانستان په اړه سره ناستو. خبر پاڼه کې پنځلس مادي یادې شوي چې په دې ناسته کې پرې بحث شوی. په افغانستان کې د ترهګر ډلو حضور او فعالیت یو له هغو اندېښنو ده چې د هیوادونو پرې خبرې کړي. خبر پاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل یوه بیلګه ده چې په ډاګه کوي طالبانو د ترهګرۍ د ځپلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له طالبانو مو د امریکا او ځنیو لویدیځو هیوادونو د دې اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویاندې ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ. مګر لدی وړاندې تل ویلی افغانستان د نورو هیوادونو لپاره غواخ نه دی. د دې ترخوا طالبانو لا هم په کابل کې د ایمانو زواهری د وژل کېدو په اړه د دوی د چیړونو جزئیات نه دی رسنیس کړي. د طالبانو لخوا د بشري او د افغانانو له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه یو بل مهمه موضوع ده چې د امریکا او لویدیځو هیوادونو د استازو په غونډه کې یاده شوی. د قومي او مذهبي لګکیو له حقونو سرغړاوي د افغان جون او خوځو په سفر محدودیت له سیاسي اقتصادي تعلیمي او ټولنیزو فعالیتونو د خوځو به برخې کول او لشپګم ټولګي پورته د جون خوځي تړل د دې هیوادونو له قوله د اندېښنې وړ موضوعات دي. د امریکا او لویدیځو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه بشري او اقتصادي ناورین او د نشه یي توکو سره مبارزه نور هغه ټکي اچوي چې طالباني په دې برخه کې د خپلو ژمنو عملي کېدو ته رابللي. د افغانستان په اړه د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ځنیو لویدیځو هیوادونو استازو همدا ډول افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د یو باوري ټولګډونو حکومت، ملي مذاکرات او سیاسي سیستم شتون هم اړین بللی او د یو معتبر ملي ډیالوګ د پیل اړتیا یې په ګوته کړې. د دې ترخوا په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل احتمال ته هم اشاره شوې او د مخنیوي لپاره یې له طالبانو غوښتل شوي چې حساب ورکوونکي حکومت رامنځته او ترخوا یې په دوحه کې شوی تړون عملي کړي. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان جون او ښځو له حقونو په سرغړاوي تورن دي او ترخوا یې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دوی هغه ژمنه هم تر پوښتنې لاندې راغلي چې ګنې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. خو طالبانو تل ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړ دي او ترخوا یې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه دا چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو ادارو په مستند ډول ننګولې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو د وجی صندوق تعلیمي څنګه ویلي د دوی د اټکل لمخې په افغانستان کې 3 میلیون نجونی لسانوي زده کړو لري پات شوې دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری ویلي شونځیو ته د افغان جنو نه پریښودل او د بشري حقونو نقص حق علتونه دي چې نړیوالو تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته خوانځیو ته د افغان نجونو نه پریښودلو مسالې په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې کړي. تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق تعلیمي څانګې یونیسف ایجوکیشن په یو ټویټ کې ویلي چې د دوی د اټکل له مخې 3 میلیونه نجونې په افغانستان کې له ثانوي زده کړو لرې پاتې او خوانځیو ته نه پریښودل کېږي. یونیسف ایجوکیشن د جمعې پورس په خپل ټویټر پاڼه وړاندې لیکلي چې دغه نجونې په بشپړ ډول خوانځیو ته د تګ اجازه نه لري او دغه چاره باید همدا اوس بدلون عمومي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د پنځ شنبې ورځې ناوخته د فرانسې له څلور ویشت ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبانو هغه ژمنې چې له نړیوالو افغانانو سره یې کړې وي نه یې پوره کړي. هغه ویلي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او د نورو بشري حقونو نقص په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د رسمیت نه پیژندلو عمده لاملونه دي.
یو له هغو مهمو مواردو د نجونو زده کړې دي. د افغانستان ګاونډیان اندېښنه لري چې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. نجونې باید لومړنۍ ثانوي او همداراز لوړې زده کړې چې سره جلا شوي وکړي. موږ تمه لرو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غشان ټینګار کړی چې که طالبان د افغانانو او نړیوالو سره کړې ژبنې پوره کړي ښایي د دوی د رسمیت پیژندنې په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلې ټولې کړې ژبنې عملي کړي او لا هم ورته ژمن دي.
شرایط چې د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سطح باندې مهم دي هغه پوره شوي دي. هغه کې ستونزه نشته. البته لږ وړې وړې موضوعات پاتې چې هغه د ملتونو تر معتقداتو تر ارزښتونو تر فرهنګ تر نور مسایل پورې اړه لري. هغه د ملتونو ځانګړي خپل مسایل دي. په نړیوال سطح کوم شی چې شرایط دي او رسمیت پیژندلو لپاره دغه اسلامي عمارت له وخته پوره کړي او باید په رسمیت پیژندل ضرور وسي.
خود قطر امیر هم د تیرې چهار شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډې ته ویلي چې هیواد بار بار په افغانستان کې د ملي پخلاینې د نجونو د زده کړو د حق د خوځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو درایت کېدو او د ملکیانو د خوندیتوب وختنی کړی دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لری پروتو سیمو کې د ماشومان خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې روغتیایی خدمات پیل کړی دي. نجولا لوخیل راپور لري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاري د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 500 ګرځنده روغتیایي ټیمونو په کې کار پیل کړی. چارواکی وایی دی یاد و روختیهی تیمونو لمنی توب داده چه پا خوارزواکی اخته ماشومانو او حق و امیندوار و مرمنو تا خدمتون اولانده که چه دوی نیل کمخ سرمخامخی وی ده گرزنده روختیهی تیمی وی داکتر ندا و باید آزاده راژیو تو ویل ده دوی پا تیمونو که تر نارنه و خزی دیری دی
تا تیمونو خاص دم دی ده پار جور شوی اغا خلق چه دیر زیاد ضرورت لری تا منگا اولار شو او آقوی سر کمک که خصوصا هغه مایندې چې دی حامله دار مایندې موږ ته ډیر زیات ضرورت لري هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه نخکته دي دا ډیر زیات ضرورت لري موږ کومه په ټیم کې خزینه پرسونل ډیر زیات د نسبت نارینه ته همدې لپاره چې دغه خویندې دغه کلیوالي ژوند چې کوم دغه رسم روات سره برابر راحت راشي موږ ته ټول مشکل ووایي او موږ دوی سره کمک وکړو
یو بل روغتیاپال فرمان الله هم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو مېرمنو کې چې هغوی په کم عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې موږ ډېر زیات فعالیت کوو چې د غذایي ماشومان زیاتره زهاو کې ډېر زیات دي کمخونی ډېر زیات دي هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کوي خصوصا لکه کمخونی او بعضې نور
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د دا ډول روغتیایي ټیمونو ورتک په ګټه بولي د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لسګونو ماشومانو ښځو او ناروغانو راغونډېدل په دې معنا دی چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ډېره ده
ګوره دا څومره ماشومان څومره ښځې مثال څومره خلک راغلي دي دلته دا خو ډېر یو ګټور کار ده خدای وکړي چې دا نور پیزیاسي په هر جمعه تلاړ شي هر کلي تلاړ شي او د خلکو ته مثال دغه شی او ضرورت یې راپسي کنه
بل لورې ته د لوګر روغتیایي چارواکي وایي د عامې روغتیا ریاست تر څارنې لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي دي د لوګر د عامې روغتیا رئیس حافظ سعید قادری وایي
ساحات سپید کې از خدمات
هغه سپینې ساحې چې له روغتیایي مرکزونو لرې وه هغوی ته ګرځنده ټیمونه ګمارل شوي هر ټیم یو ډاکټر یوه قابله د خوارځواکۍ او رواني ناروغۍ لپاره دوه سلاکاران د ټولنې یو سرپروایزر یو واکسیناتور او یو فارمیسست لري او له دوی سره دوه امبولانسونه هم وي
د لوګر په لرې پرتو سیمو کې داسې مهال د یو شمېر ګرځنده صحي ټیمونو لخوا د روغتیایي خدمتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوي دي
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکراین په څلورو سیمو کې چې قسمان د روسي پوځانو تر کنټرول لاندې دي د روسي له لوري تپل شوې اداره د دې لپاره نن ټول پښتنه پیل کړي چې د سیمې له روسي سره یو ځای کړي تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
د اوکراین څلور سیمې چې د مسکو تر کنټرول لاندې دي نن له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه کوي دا ټول پوښتنه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتو د منشور سرغړونه بلل شوې ده د کرملین له لوري په څلور سیمو کې ګمارل شویو مشانو ویلي ټول پوښتنه به له نن د سپتمبر له درویشتمې تر وویشتمې پورې په لوهانسک دونیتسک خرسون او زاپروژیا سیمو کې ترسره شي دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوز د دغه هیواد د خاورې ډېری برخې برتنی ولیدې اوکراین او لویدیځوالو ویلي چې له روسیې سره د اوکراین د دغو څلورو سیمو یو ځای کېده به په رسمیت ونه پیژني لویدیځ چارواکي او کاربوهن وایي چې پوتین غواړي له دې جعلي رایو څخه په استفادې د روسیې پر خاوره د اوکراین د برید ادعا وکړي او ګواښ وکوي چې د خپل ځان د دفاع لپاره به له اتمي وسلو کار واخلي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې یو څرګند پیغام واستوي چې دا غیر مسؤلانه اتمی ګواښونه باید سمدستي ودرول شي انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو پر ټولو غړیو هیوادونو ژغ کړی چې دا شرمونکې ټول پوښتنه رد کړي او اعلان وکړي چې دا ټولې سیمې د اوکراین خاوره ده او د دغه هیواد د خاورې برخه به پاتې شي د همداراز ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به ټول پوښتنې ته له پامه پرته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي بلینکن د نړۍ پر هیوادونو ژغ وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې ودرېږي او خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د کرملین د مشر برید او د اوکراین د خاورې د زیاتې برخې له روسیې سره د یو ځای کېدو هڅې نړیوال ثبات له ګواښ سره مخامخوي. د اوکراین د خاورې په څلورو برخو کې د ټول پښتني بیړه ناکه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د اوکراین پوځ په دغو سیمو کې په تهاجمي حالت کې دی، پراخې برخې بیرته آزادی کړي او د روسیې د بالقوه ماتې احتمال زیات کړی دی. د لیبیدیز لاټ کلونو سره سم روسی ځواکونو له دغو سیمو چې نن پکې ټول پښتنه پیلوي 1,000,000 اوکراینیان ایستلي او روسی اتباعی د اوکراین خاورې ته انتقال کړي دي. په ټول پښتنه کې هغو اوکراینیانو ته هم د ګډون اجازه ورکړل شوې چې اوس د روسیې په خاوره کې اوسي.
له خبرونو ور اخوا، کاناډا وایي د هیواد ته د 2020 کال د اګست 15 وروسته 40,000 افغان کډوال ورسېدلی دي. د کاناډا د دولت لخوا یو خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د هیواد ته د 40,000 افغان کډوالو د انتقال پروسې په بشپړې ډول ټینګار شوې ده. د خبر پڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیست پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه نام نړیواله کچې خوي کړن لارې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې شمېر افغانان چې کاناډا ته د تلو په شرایطو برابر دي او په درو هیوادونو کې اوسې شي د خپل بي برخلیک وضعیت پاړه اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکېدو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې 8 میاشتې کېږي چې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره پاکستان کې میشته ده. میرمن توانا وایي یو شمېر مدني ټولنو یې د کډوالۍ قضیه کاناډا ته لیږلې خو تر اوسه یې د دې هیواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اوریدلی.
سره له دې چې ما له یوې لسیزې راهیسې له معتبرو ادارو سره کار کړی او اسناد هم لرم، تر خوا یې د ګواښونو په اړه ډېر مهم سندونه لرم چې خپله طالبانو راته کړي. له بده مرغه تر اوسه په بې برخلیکه حالت کې پاکستان کې یم. هیڅ داسې ځای نشته چې زما غږ واوري.
مولوده توانا چې د جمهوري نظام پر مهال په کورنیو چارو وزارت کې د جندر د امیر په توګه کار کاوه د امنیتي ستونزو له امله مجبور شو چې افغانستان پریږدي. وای د خپل بې برخلیک حالت، غربت او له دې امله چې اولادونه یې ښوونځي ته نځي په بیلابیلو ناروغۍ وخته کړي. په دریمو هیوادونو کې د کاناډا ویزې د پتم افغانان داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې تازه د هیواد ویلي د 2020 کال د اګست 15 40,000 افغانان ورسېدلی دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی دوی خپل هیواد ته د ورغلیو افغانانو له ورتګ هرکلی کوي او تازه په یوې چارټر الوتکه کې له متحده عربي اماراتو هم 318 تنه ورسېدلی دي. د خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیږد پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړن لارې ته اړتیا لري. د کاناډا د حکومت په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی سره له دې چې ستونزې شته خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د 40,000 افغانانو لیک ته ژمن دي. په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپل ټویټر پاڼه کاناډا ته تازه لیږدول شوی او افغان کډوالو ته هرکلی ویل او زیاتوي خپل هیواد ته به د 40,000 افغانانو د لیک په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو خپل وطن پریښود او لای هم له افغانستان د تخلیه بهیر په بیلابیلو ډولونو روان دي. نو دوی زرګونه افغانان توانېدلي چې امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي خو ډېر شمېر نورې لا هم په درېمو هیوادونو کې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
روزګان کې د روزګان شخ پونم کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې د روزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علي جان احمد سندرغاړي له شیطانانو سره پرتلکړل او ورته وبلل. دغه مشاعره چې هر کال د وږي پر دیر شمنېټه جوړیږي سش کال د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د روزګان او د هیواد د بیلابیلو سیمو شاعران او فرنګیان وربلل شوی وو. جزئیات په دې راپور کې.
ما کور دی وران کی ستابه نن یا به سبا ورانیږي خدای کسات کاشتي
د روزګان ژغ پنوم د کلنی مشره تیرش په روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ شار کې د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې په هغه نیمګړی جوړ سوی تالار کې جوړ سوی و چې د همدی مشرې لپاره د تیر جمهوریت نظام مسولینو جوړولې خلای چاري تر اوسه پورې نیمګړی پاتې دي. په دې مشاعره کې د شاعرانو، لیکوالانو او د پالانو ترڅنګ یو شمیر طالب مسولینو هم ګډون کړی وو. د اورزګان ولایت والی چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی وو وی ویل چې سندرې ویل د ټولنې په زیان دی او شکار نه دی.
الله خدای دې زړه دا شیطان ته ورکړی کوي. الله تعالی وایي څوک د پښتو په جوړ څوک هغه نازيبال په اشعار بیانې هغه شعراء هغه سندرغان او هغه باجوړه هغه سندون سندون ولا څوک چې شریعت شتاب دی په کوم څه زړه دا شیطان ته څوک باندې ګورو دا دې شیطان نه کار نه
د مشاعرې ته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالیو پر شاعرانو سربیره د هیواد د بیلابیلو سیمو شاعرانو او فرهنګ پالان هم رابلل سی وه. په دې مشاعره کې د شاعرانو شعرونه سولې د جګړې څخه پر کرکې او د وطن سره پر مینې راګرځېدل او دغه راز یو شمیر شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې د نجونو د تعلیم ارزښت هم ځای ورکړی وو. محمد زاده اختر زی او احمد شاه جواد او یو شمیر نور هغه شاعران و چې په دغه مشاعره کې خپل شعرونه داسې وویل.
زما د مالیم معاملا سرونه پاس په دار زړیږي، زما د مالیم معاملا سرونه پاس په دار زړیږي، ته مسلمان یې نه مالیم او نه جمله ورانیږي، که خدای در خلاص کړم اختر زی د خپل ورور د جنګه، که خدا در خلاص کړم اختر زی د خپل ورور د جنګه، تور پنجاب ستا سره به اوباما ورانیږي.
دا جګړه به تر هغو دلته جاری وي چې ولاړ وي روزل په علم پوهه د اسلام په مبارک دین کې راغلی د نر ښځې سم روزل په علم پوهه زه جواد ورته سرچټ یم منم یې دې ارشاد ته تل تر تل په علم پوهه.
د مجاهدی ملالۍ د میوند ورور هلمند، تا د وژلې د نړۍ د بلا مور هلمند، تاریخ بلی کی کارنامې ستا د اتلو ظلمو.
په دې مشاعره کې سږ کال د ترنم او ترانو برخه هم زیاته غني وه ځکه زیات ویونکي طالبان وه.
ژمن هېواد ته دې رښتیا په تعجب ورته دنیا د شایست حد پرې تمام راړی مشق ښکلا غښتلې پرګنې دې تاریخونه درته ساتي آباد لا پنترو او نېزو افغانستان د کوپر لاندې ماتا کړز مرو افغانستان
روزګان ژغ پنوم د کلنی مشاعره هر کال د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت جوړیږي چې هدف یې د شعر او لیکوالۍ غني کول دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجلې څو دقیقې پاتې دي. په دې پاتې دقیقو کې ساسو په ژغ څو ثبت شوي پیغامونه له روز احمد شیبر او په تخنیکی برخه کې طاهر روشن له تاسو اجازه غواړم.
زه د افغانستان د جلال آباد د ننګرهار د کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم. د طالبانو نه مې وروره دا هیله ده چې مکتب بند دی، د جنکو مکتب بندوي، ظلم کوي. او بله خبره دا ده وروره چې باید انصاف، ملا صاحب هیبت الله اخونزاده نومیږي، په پاکستان کې چې شي امیر صاحب شاهرخ خان شي، افغانستان کې چې شي امر بالمعروف و نهی عن المنکر شي. نو وروره لږ د الله نه د رسول نه د کورونا او د مرضو نه ویرېږئ. که د ګل د امیر صاحب شاهرخ خان شي، دلته امیر صاحب سلمان خان شه.
خپل ولایت کې شمولي د ورشاري کې چمګې کړې اوسېږي چې وروره دا کم مشي چې راځي دا کوم امراض چې خلکو ته ورته دا زموږ د ولایت څخه غوښتنه ده چې تاسو د کار په مقابل کې ورته ځکه یو خو غریب ته حق ورسېږي. هغه مور سره کار مکوي، غریبان کار کوي، دا یو بل بنیادی کارونه وځي خلک بخیرات خواره نه یي دغه نو څو چې دی وشتنه ده تاسو دا پیغام نشر کړي
د زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست د مشران ته چې دغه پاسپورتونه د واټه میاشت کې چې مشت مسولین واده راکړي پاسپورتونه نه لکی چې دغه پاسپورتونه د هلمند په ولایت کې لکی در سو مشغل پاسپورتونه وکوه وسلام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 400 22 11 42 201